مشال راډیو د اودام حال په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري ساعت کې موزه پامیر ساحل او ظفر خان هرکلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویان ظفر خان.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. وزیر اعظم عمران خان د قومي مالیاتي وړ 3% برخه د قبایلي سیمو د ودې لپاره د ورکولو ویلي. افغان حکومت وایي پاکستان ته د طالب پلاوي وروستی سفر خي چې اسلام آباد د طالبانو سره څومره نږدې اړیکې لري. او امریکایي الوتکو د یوکراین په فضايي حدودو کې مشاهدتي پروازونه کړي دي. خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره په قومي مالیاتي وړیا انیپسی کې د سین صوبې پرته درې وړو صوبو څخه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړی. د قبایلی سیمو لپاره د مرکز لخوا د کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سنیټر هدایت الله بیګا مشال رډیو ته د دې پخلی وکړ او ویل په صوبایي کچه جوړې کاري ډلې ته لارښوونه شوې چې په څه ډول بله مرکز صوبې ته د سپارل شوو ادارو چارې پرمخ بیایي. قبایلی علاقې په خیبر پختونخوا د ورګډولو وروستو په هغو سیمو کې اصلاحاتو، عدالتي نظام، پولیسو او نورو پرمختیایي کارونو لپاره پیسو ته اړتیا ده. په دې موخه عمران خان د ستمبر په میاشت کې کاري ډله جوړه کړې. پښتون ژغورنی غورځنګ یو ځل بیا ویلي چې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د غورځنګ ویان فضل خان ډوکټ بیګا تر هغې څو ساعت وروسته له مشال رډیو سره خبرې وکړې چې د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال اسیف غفور پرون په پینډی کې خبرې غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې وار له مخه یې د غورځنګ د دریو غوښتنو پوره کولو کار پیل کړی. نوموړي وویل تر اوسه پښتون ژغورنی غورځنګ له تاوتریخوالي کار نه دی اخیستی، خو که له لیکې بهر شو نو پوځ به یې په ضد اقدام ته اړ شي. فضل خان ډوکټ وایي له پیله یې ټولې غوښتنې عیني دي.
دی وای موږ یو ساده تپوس کوو له دغه ریاست یا له دې ادارو نه چې خدا نه خواسته سبا نور ستونزې یا مسلې راشي دا غې لپاره موږ आवाज نو چتو. زموږ چې څومره مطالبه دي دا دوی منلي دي چې هغه د پاکستان د آئین او قانون دننه دي. نو چې د پاکستان د آئین چوکاټ دننه شوي نو پاغې کې تاسو دا انتخاب ولې کوئ چې دوه غوښتنې دي یا درې دي څلور نه دي؟
غورځنګ وایي حکومت دی د نقیب مسعود په ګډون د ټولو هدفي وجونو پلټنې وکړي. له قبایلي سیمو څخه دې د ځمکې لاندې بمونه پاک کړي، ورک کړي کسان دې عدالت ته وړاندې کړي او د پښتنو په خاوره دې د نامنیو لاملونو معلومولو او د دې مسلې هوارې لپاره دې د پخلاینې کمیشن جوړ کړي. د قبایلی سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ په اسلام آباد کې روانه ده. استادان وایي نه یوازې تنخواه کمه ده، بلکې له شاوخوا نهه میاشتو راهیسې ترلاسه کړې هم نه ده. پرلتوال ویل تر هغې به احتجاج ته دوام ورکوي چې حکومت غوښتنې نه وي منلې. د قومي اسمبلۍ یو استازی هم احتجاجي ناستې ته ورغلی و او وی ویل چې حکومت به اقدام ته اړ کوي. د کورنۍ او چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی هم له پرلتوالو سره ژمنه کړې چې ستونزې به یې ورهوارې کړي. د پاکستان د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه وایي حکومت تر اوسه د قومي اسمبلۍ کمیټې نه دي جوړې کړې. دوی تور پورې کړی چې حکومت نه غواړي شهباز شریف د قومي اسمبلۍ د حساب کتاب د کمیټې مشر شي. ګوندونه وایي دا یو پارلماني دستور دی چې هر حکومت د احتساب کمیټې مشري اپوزیشن ته ورکوي تر څو د حکومتي چارو او لګښتونو حساب وکړی شي. د مسلم لیگ نون سیاستوال او د قومي اسمبلۍ غړي محسن نواز رانجا د دسمبر 15 په مخوستن مشال رډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت غواړي د ارډیننسونو لارې د پارلمان چارې پرمخ یوسي.
د پارلمان کار قانون جوړول وي، که قانون نه جوړیږي نو د پارلمان مقصد ختمیږي. یو څو کسان دي له عمران خان صاحب راټول دي او کوشش کوي چې د ارډیننسونو یا لنډمهاله قوانینو له لارې پارلمان وچلوي.
د پیپلز ګوند د قومي اسمبلۍ غړی جاوید علي شاه جیلانی وایي تر هغو چې د حسابونو د کمیټې د مشرۍ پریکړه نه وي شوې نورې کمیټې هم نشي جوړېدی او همدا وجه ده چې تر اوسه په اسمبلۍ کې د قانون جوړونې عمل ولاړ دی. خو د تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام د اپوزیشن د تورونه ردوي او وایي حکومت له اپوزیشن ګوندونو سره مشورو ته دوام ورکړی او هیله من دی چې د ګل په ورځ د قومي اسمبلۍ په غونډه کې به د دې کمیټې د مشرۍ فیصله وشي. افغان حکومت وای پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر خې چې اسلام آباد ته ډېر ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خزون بیګا مشال رادیو ته ویل کابل په بیا بیا ویلي چې پاکستان په طالبانو پراخ نفوذ لري او له دې ډلې څخه په خپله ګټه کار اخلي. خزون د څرګندونې تر هغې وروستو کړي چې روانه اونۍ له قطره د طالبانو د یو پلاوی پاکستان ته د ورتګ خبرونه خپاره شول. طالبانو پاکستان ته د خپل پلاوی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ د سېشنبې په ورځ وویل په طالبانو د اسلام آباد د نفوذ په اړه په څرګندونو کې مبالغه کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د افغان حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروستو پرون مسکو ته تللی. په افغانستان کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي خلیلزاد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره تر لیدو وروستو مسکو ته لاړ. زلمی خلیلزاد تر کابل مخکې اسلام آباد ته تللی و او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ګډون یې له نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې وې. امریکایي الوتکو پرون د یوکرین په فضايي حدودو کې فوقالعاده مشاهدتي الوتنې کړې دي. پینټاګان وایي الوتنې یې د پوځي څار له نړیوال تړون سره سم کړي. امریکا دا کار په سیمه کې د روس د زیاتېدونکي پارونکي او ګواښونکي فعالیت ته په کتو کړی دی. په عین وخت کې امریکایي ټلویزیون سی این این هم ویلي پینټاګان په پام کې لري چې تورې بهیرې ته جنګي بیړۍ واستوي خو لا د دې خبرې پخلی نه دی شوی. د یوکرین ځواکونه د 2014 کال راهیسې په دغه هیواد په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو په ضد جنګیږي چې روسیې ملاتړ کوي. همداراز د یوکرین کریمیا ټاپوزمه په ناقانونه توګه نیولې ده. د کیف او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شو چې روسي ځواکونو تیره میاشت د کریمیا د ساحل سره نږدې د یوکرین په بیړیو ډزې وکړې او درې کشتۍ یو څلرش ماڼوګانې ونیول. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې در اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپی 80 پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپی 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.15 روپی 40 پیسې او په 1.6 روپی 30 پیسې. یو یورو په 1.55 روپی 40 پیسې او په 1.85 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 0.5 روپی 80 پیسې او په 0.5 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 0.5 روپی 80 پیسې او په 0.5 روپی. ادریسوالیس ایرانی ریال پیو پاکستانی روپی غسل کی گی اور ادریسواتی ایرانی ریال پیو پاکستانی روپی خرسول کی گی اور یو افغانی پیو روپی 55 پیسے غسل کی گی اور پیو روپی 80 پیسے خرسول کی گی. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په ژوب او بنو کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 8، بنو کې 21 او 9، ژوب کې 13 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال راډیو د اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د قبایلی اصلاحاتو لپاره د حکومتي کاري ډلې یو غړی وایي وزیر اعظم عمران خان ژمن دی چې د هغو سیمو لپاره 100 ارب روپۍ بیل کړي، خو شنن کې وایي حکومت عملی اقدام نه کوي. د حکومتي ډاډ باوجود په اسلام آباد کې د کمیونټي سکولونو د استادانو احتجاجي ناسته پر 14 ورځ هم روانه ده.
موږ دا دوی شکال تیر کړو او کله وی خیرات دل درکو او کله سوي، نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې یاره دي موږ ریګولرایز کړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د پوځ ویان د څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې د پښتنو د حقونو مبارزې ته به دوام ورکوي. په پېښور کې د څاروي او چرګانو کاروبار ودې په مخه دوه ورځنۍ حکومتي روزنیز نندارتون پرون پای ته ورسېد.
دا پاولنی ځل باندې پاکستان کې یو وزیر اعظم دی چې هغه د غریب خلکو خبره وکړه. زیات تر خلک زمونږ هم دغه د چرګو او د لایوستا غریبانو خلک دی.
د خیبر پښتونخوا لیکوالان او هنرمندان وایي حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. شننی او تبصری هم در خبرو لمشال راډیو سره. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان قبایلی سیمو ته له قومي مالیاتي کمیشن یا این اف سی څخه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړی دی. دا خبره د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو لپاره د حکومتي کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله بیګا مشال راډیو ته وکړه. د ویل وزیر اعظم ویلي چې له سند پرته له ټولو صوبو څخه به د این اف سی د پیسو 3% برخه پر قبایلو لګوي. سند او پنجاب لا پخوا د وزیر اعظم د دې پلان مخالفت کړی و. هلته شنونکي وایي د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملی کولو لپاره پر وفاقي او صوبایي کچ کاری ډلې جوړې شوې دي، خو عملی اقدامات نه کیږي. نور د ګلیاس پر رپورت کې
قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره په وفاقي کچه جوړې کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سینیټر هدایت الله مشال اړیو ته ویلي چې د اصلاحاتو بهیر عملي کولو کې تر ټولو لویه مالی ستونزه ده. خو د دې د حل کولو لپاره وزیر اعظم ډاډ ورکړي چې درې صوبې به په این اف سی ایوارډ کې 3% برخه قبایلی ضلعو ته ورکوي.
خیبر پختونخوا پنجاب او بلوچستان
سینیٹر ہدایت اللہ پر خبرہ وفاقی حکومت د قبائلی سیمو لسو اداری چاری صوبے ته حوالہ کړی دی. د دې ترڅنګ د پولیسو او عدلی نظام جوړولو کې مالی ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان وزیر اعظم د سپتمبر په میاشت کې د قبایلی سیمو په عملی توګه په خیبر پختونخوا د ورګډولو چاري ګړندې کولو لپاره یو کاري ډله ګمارلې و. د دې وروسته د نوور په میاشت کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم په صوبایي کچه د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره کاري ډله جوړه کړې و. خو د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي چې د قبایلو د خواهشاتو پرته کارونه روان دي.
اسلام آباد خلق چیری دی وہ سم گواڑی تارون چیری اسلام آباد نہ اختیار چې دی هغه اسلام آباد وو سپورې فاتح البته نو ورکول غواړي دا غي د ځین دا وی شو چې دا تاسو فورس شول. سو خو اوس د بل تاسو فورس چې دلته صوبه کې جوړ شو نو یقینا چې دا خلکو لپاره د تشویش وړ خبره ده چې تاسو فورسونه جوړېږي، مشورې کیږي، کمیټه جوړېږي او هغه چې کم دی بیا په خپل کچه باندې مشورې ورکړي، خو عملي طور چې ګامونه دا موږ نه ویني چې هغه مخکې راځي.
د ډاکټر اشرف علي په خبره باید حکومت د قبایلي علاقو په اړه ټولو سره خبري وکړي او په ځانګړي توګه په مالی ستونزو قابو موندلو لپاره هلې ځلې ګړندې کړي. بلخوا قبایلي خبریال صفدر حیات داوړ وای کچري حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې مخلص وي نو دا کار زر تر زر کې دی شو، خو دوی یې نه کوي.
نہ قبائلی عوام ورته ګوري او نه مونږ اله واسیت یو جرنالیست دا وینو چې دا په دې وی سره با مخه تلل شي. نو دا حالت کې ځان چې دا فند مسله نه دی پکار چې بار بار اعلان کیږي.
خبريال صفدر حیات داول زیاته کړه چې د کاری ډلو جوړولو پر ځای عملی کار پکار دی. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وار وار د قبایلی سیمو اصلاحاتو عملی کولو او پر صوبي ورګډولو بهیر سرته رسولو ژمنه تکرار کړې دي.
د ګولایز رپورت مورید د قبایلی سیمو په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو استادانو احتجاجي ناسته روانه ده. دوی اسلام آباد ته ورغون شوي وای نه یوازې تنخواه کمه ده، بلکې د شاوخوا نه میاشتو راهیسې ترلاسه کړې هم نه ده. دوی پرون ماښام مشال راډیو ته ویل تر هغه به احتجاج ته دوام ورکوي چې حکومت یې غوښتنې نه منلې. هلته د قومي اسمبلۍ یو استازی هم پر لته ورغلی و ویل چې حکومت به اقدام ته اړ باسي. د کورنیو چارو وزیر مملکت هم له لتوالو سره ژمنه کړې چې ستونزې به یې ورهوارې کړي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
په دې احتجاجي درنه کې د ګډونوالو ښځو او سړو وینا و چې نن د جمعې په ورځ څلورمه ورځ د چی دوی په احتجاج ناست دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی نوکری پخې کړي او تر هغه نه دی ورته هم سی واکړي، ځکه چې نن د یو مزدور ول زر تنخواه ده، خو دوی ته تر اوسه 8000 تنخواه ورکول کیږي او هغه ورته هم له نه میاشتو نه د میلاو. د مومنتون راغلی ارشاد علی نومي او تن په دې اړه مشال ریډیو ته وې.
زه د پاټا ایجوکیشن کمیونټي سکول ټیچر
اسوسیشن وائس پریزیڈنٹ ما منگا دا 22 سال نا دے سکول نو کی کار کو دا بنیادی تعلیم دے پرائمری تعلیم دے دا ور کو او پدی کی جے کم دے نو منگا دا دویش کال تیر کلو او منگا تڑے رقم اعزازیا او کلا وی خیرات دل در کو او کلا سوئی نو منگ دا حکومت نا دا مطالبہ کو چے ر دی دی منگا ریگولرائز کی
یو بل استاد چے لبا جوڑ پدی درن کے دے گڈون ل پار راغلے دے وے چے تر اگے با درن ور کوی تر سوچی غختنی و نہ منل شی
مانو سفر اسان دے با جوڑ سرم تعلق دے منگا دے دے پار راغلو مخکم منگا درن ور کلو وسم پ اگ بیس بانی منگا راغلو زمنگ سر وادی شوی اگز منگا وادی پورا نہ شوی چے زمنگا چو پوری پرمننٹ شوی نی او زمنگا مطالبہ منل شوی نی دے اگ پوری با منگا دا درن جاری او انشاء اللہ تعالی منگ بدل تیو تر اگے پوری تے چو پوری زمنگا مطالبہ منل شوی نی
دی احتجاجی درنی تے متحدہ مجلسی عمل دا قومی اسمبلی غڑے عبداللہ اکبر خان چترالی ہم راغلے وو مشال ریڈیو چل نو موڑی و پختل چے ددی مسئلے پہ حق لبل حکومت سره خبری کوی نو وی ویل
وزیر دلتر عالم معاہدہ دے سر اوکڑا لو زوکڑا جبا اوکڑا اس پکار دادے چ موجودہ حکومت اغا پورا کی قومی اسمبلی کے بزیا دوم انشاءاللہ العزیز او ٹیم با اخلم او دے خبر بالتا انشاءاللہ ٹول ایوان تے برسوں او انشاءاللہ دے با بھرپور نمائندگی کی زکا دام مظلوم دی
بل پلو دے شروع پورس دی درنی تے داخلہ چار وزیر مملکت شیر یار اپریلی ورغلے وو او لدوی سره یجما نکڑی چی پدی مسئلہ بل وزیر اعظم عمران خان سره خبری کوی تدی درنی ور کون کو وینا دے چ پکا 1995 یم کی دا اسکولونه د ناروی حکومت پمرستا شروع شوی وو چی رستو د نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن پمرستا تر د کال 2001 پوری جاری وساتل شو او لدی رستو دا اسکولونه په بیسک کمیونټی اسکولونو پراجیکټ کې زم کړی شو او د دې تر لاندې پټول پاکستان کې 2,00,470 سازان شپګلکا 2,30,000 ماشومانو ته تر د 15 جمعه پوری سبق خای سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځنو غوښتنو پوره کولو لپاره وار لبخه کار پیل کړی نوموړي پرون پر راولپنډۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې ویل د غورځنګ تر اوسه تاوتریخوالی نه دی کړی خو کله لیکې تیر شو نو پر وړاندې به یې زور وکاروي هلته د غورځنګ ویان فضل خان ایډوکیټ بیګاله مشال راډیو سره په خبرو کې د پوځ د ویان داوی ناسمې وبللې او ویل چې د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي ګلایاز رپورټ لري
د پاکستان فوج وین میجر جنرل آصف غفور د دسمبر پر شپږمه په راولپنډۍ کې خبری کانفرنس ته ویلي چې په قبایلي علاقو کې د 1500 کالو جنگ د ترهګرۍ پیښو او فوجي عملیاتو له وجې قبایلي ولس ډیر زیات ځپل شوي ځکه دردمند دي خو د دوی په خبره د قبایلو حقونو لپاره پښتون تحفظ مومنټ تر اوسه پورې هیڅ تشدد نه دی کړی خو یوازې یې بدې ردې خبرې کړې دي
وہ حکومت اور افواج پاکستان ان کو
زما بل دوی نه دا خواست وی چې تاسو حقیقی غوښتنی حکومت او د پاکستان پوز د هغوی په وینا نه بلکې ل ډیر مخکې نه حل کول شروع کړی وو ما تاسو ته د ترقیت کارونو ذکر وکړو چې و کریډیټ کالجونه دي سړکونه دي ذریعہ معاش دي او په دې هر څه کې ورس تر بده خواله راځي تر څو چې د دوی د دریو غوښتنو خبره وانه حکومت ورسره د یو خپلوان په حیث همکاري وکړه خو اوس چې دوی په کم لور روان دي نو داسې یو پړاو راتلی شي چې هغه لیکي تیر شي چې بیا موږ د خپل واک استعمال وکړو
یہ وہ لائن کراس کر لیں جہاں ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنی پڑے
دا فوج وائن میجر جنرل آصف غفور له پختون ژغورنې غورځنګ خواص وکړه چې په پور امن ډول خپل کردار تر سره کړي پختون تحفظ مومنټ غوښتنه لري چې د نقیب الله میسود په وجنه تورن د کراچۍ پولیسو پخوانی مشر راو انوار دی سزا کړل شي ټول تری تم کړل شي کسان دی عدالتونو ته وړاندې کړل شي هدفي وجنه ته ودرول شي او تر ټولو مهمه دا چې د پښتنو پر ځمکه د بدامنۍ تر شا د وجوهات معلومول لپاره دی د رښتیا او پخلاینې کمیشن جوړ کړل شي د پختون تحفظ فوز مومن بیان فضل خان ایڈوکیٹ مشال اڑی تو ویل چې د فوز بیان خبرو سره متفق نه دی او دوی د حق غوښتنو خبري وکړي چې په اسلام آباد کې د لومړي پرلت پر وخت یې کړی وي
دی وای موږ یو ساده تپوس کول د ریاست یا له دې ادارو نه چې خدا نه خواسته سبا نور ستونزې یا مسلې راشي دا غیر لپاره موږ आवाज نو چتو زموږ چې څوبره مطالبه دي د دوی منل دي چې هغه د پاکستان د آئین او قانون دنه نه دي نو چې د پاکستان د آئین چوکاټ دنه نشوي نو پاغي کې تاسو دا انتخاب ولې کوي چې دوه غوښتنې دي یا درې دي څلور نه دي موږ خو اوس هم ډی جی آئی ایس پی آر ته چیلنج ورکوو چې زموږ چې کومه مطالبه هم دا څوک دا ووایي چې دا غلطه ده، د آئین خلاف ده، د قانون خلاف ده، نو موږ به له هغې مطالبې په شا شو. خو تر څو پورې چې زموږ جدوجهد دی، زموږ بنیادي آئینی او قانوني حقوق موږ ته نوي ملاو، زموږ مطالبات به وي او دا به دوام لري.
بنیادی آئینی او قانونی حقوق په دې ملک کې موږ ته نه ملاو، زموږ مطالبات به وي.
د پی ټی ایم وین فضل خان ایډوکیټ دا هم ویل چې د دوی هر یو غوښتنه به د آئین او قانون تر چوکاټ لاندې وي. د پاکستان فوج وین میجر جنرال آصف غفور په خبری کانفرنس کې په نورو موضوعاتو هم تفصیلی خبرې وکړې. دوی ویل چې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي او ډېر ژر به په مکمله توګه امن راشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی دی چې د تحریک انصاف حکومت پارلماني روایت له پامه غورځوي او همدا لامل دی چې تر اوسه په قومي اسمبلۍ کې د کمیټیو پر جوړولو نه دی توانېدلی. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند سیاستوالانو مشال راډیو ته ویل چې د حکومتي حساب کتاب د کمیټې د مشرۍ پر سر د اختلاف له کبله نورې کمیټې هم نشي جوړېدی، نو ځکه په هیواد کې د قانون جوړونې بهیر درېدلی دی. خو د تحریک انصاف یو سیاستوال هیله مند دی چې د راتلونکي ګل یا دوشنبې پر ورځ د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال ښایي دا مسأله هواره شي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د پارلماني دود برعکس عمل له کبله تر اوسه د قومي اسمبلیو د کمیټیو په جوړولو کې نه دی بریالی شوی. د اپوزیشن مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دوو سیاستوالانو د ډسمبر 15 پر ماخوستن مشال راډیو ته ویل چې حکومت دریځ لري چې د اپوزیشن مشر شهباز شریف د درغلۍ په تورونو تر پلټنو لاندې دی، نو ځکه هغه نشي کولی چې په قومي اسمبلی کې د حکومتي حساب کتاب یعنی پبلک اکاؤنټس کمیټۍ مشر شي. دا سیاستوالان وایي چې په پاکستان کې دا یو پارلماني دود دی چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر د دې کمیټې مشري کوي او ټولې حکومتي پروژې او لګښتونه څاري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حساب کمیټې تر ټولو مهمه ګڼل کیږي او د دې له جوړېدو سره سم نورې کمیټې هم جوړېږي. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال او د قومي اسمبلی غړي محسن نواز رانجها تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت هڅه کوي چې د لنډمهاله قوانینو له لارې چارې پر مخ یوسي چې دا پارلماني جمهوریت تاواني کوي.
د پارلمان کار قانون جوړول وي، که قانون نه جوړیږي نو د پارلمان مقصد ختمیږي. یو څو کسان دي له عمران خان صاحب راټول دي، ستاینې کوي او هغوی ورباندې دا کارونه کوي. هغه کسان اوس د پارلمان فعالیت هم ختموي او کوشش کوي چې د آرډیننسونو یا لنډمهاله قوانینو له لارې پارلمان وچلوي.
د پیپلز ګوند سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی جاوید علی شاه جیلانی وایي د 2013 زیږیز کال په اگست کې د نوې قومي اسمبلی غړو لوړې وکړې او څو میاشتې وشوې چې کمیټې نه دي جوړې شوې چې له کبله یې د قانون جوړونې عمل درېدلی دی.
د کمیټیو جوړول د حکومت کار وي. حکومت به له اپوزیشن سره تر مشورو وروسته د قومي اسمبلی غړو ته کمیټې ورسپاري. کمیټې ډېرې ضروري وي. یوه مسوده هم تر هغه قانون نشي جوړېدی چې له کمیټیو نه وي وتلې. له دې علاوه هر مسوده چې پارلمان ته د بحث لپاره وړاندې شي لومړی اړوند کمیټیو ته ځي. کمیټې بیا پر مسودې کار کوي او بیا یې قومي اسمبلی ته استوي. خو دا د درې څلور میاشتې وشوې خو د کمیټیو په جوړېدو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
د واکمن تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام دا مني چې د کمیټیو نه جوړېدو له کبله قوانین نشي جوړېدی، نو ځکه دا هیواد ته تاوان رسوي. دی وایي حکومت هڅې پیل کړي دي او د حساب کتاب د کمیټې مشري د مسلم لیگ نون بل یو سیاستوال ته ورکول غواړي چې په اړه یې ښایي د ډسمبر پر 10 د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال پریکړه وشي. یقینا ټول هیواد ته تاوان رسي. خو موږ یو قانون منظور کړی، د بجټ پر قانون مو په قومي اسمبلۍ کې بحث هم وکړ او په اکثریت مو منظور کړ. خو ما ته داسې ښکاري چې د دسمبر پر 10 یعنی د ګل په ورځ چې د قومي اسمبلۍ غونډه کیږي په هغې کې به پرمختګ وشي، ځکه چې حکومت هڅو ته دوام ورکړي او که شهباز شریف صاحب راضي شي نو مسله به حل شي. سید فخر امام زیاتوي چې حکومت هڅه کوي چې پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یا د اسمبلی پخوانی سپیکر ایاز صادق ته د حسابونو د کمیټې مشري ور وسپاري. خو د مسلم لیگ نون سیاستوال محسن نواز رانجها وای ګوند به هیڅکله له شهباز شریف پرته د بل چا په نوم سلا نشي، ځکه چې دا کار کوي نو معنا به دا وي چې شریف درغلي کړي، نو ځکه د حکومتي چارو او لګښتونو د حساب په اړه د کمیټې مشرۍ ته موضوع نه دی. دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش. د افغانستان د سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی پرون د افغان حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته تللی دی. زلمی خلیلزاد تر کابل مخکې اسلام آباد ته تللی وو او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په ګډون یې له نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د وروستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړي چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تیره شپه په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشارې په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرف کن مستلزم همکاری
لتروریستی او رندکار و دلو سره پا مبارزه که زموگ بریالی توب ده سیمه او نره ده هوادونو صادقانه همکاری تا ارتیا لری. هر هواد کولیشی ده افغانستان پا سوله او جگره که رول ولو بوی تبان ده افغانستان گواندیان او پیاولی هوادونو کولیشی چه ده افغانستان ده سوله پا بهیر که رول ولو بوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنجشنبې په ورځ له ولسمشر او اجرایه رئیس سره وکتل او له سیمه ییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همداراز د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همداراز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند اسف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان ووځي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه. متحد ویالاتو د پاکستان د پاوز د دې تبصرې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې زلمی خلیلزاد به روسیې، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. خلیلزاد پر ټویټر په خپل پیغام کې لیکلي چې د دې سفر په پای کې او له سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو سره تر لیدو کتو او له هغو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه له بحثونو وروسته به بیرته کابل ته ستون شي.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د سفر په تناظر کې لیکلي چې داسې ښکاري چې وسله اسلام آباد سره ښه موقع ده چې نه یوازې د افغانستان په ثبات کې رول ولوبوي، بلکې له واشنګټن سره هم اړیکې ښه کړي. د افغانستان د سولې او جوړجاړي لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دسمبر تر شلمې پورې د سیمې پر سفر وي. د دسمبر پر دویمه د سفر له پیل سره نوموړی اسلام آباد او کابل ته ورغی. ټاکل شوی چې نوموړی د روسیې، ترکمنستان، ازبکستان، قطر او متحده عرب اماراتو سفرونه هم وکړي. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د سیمې هیوادونه او امریکا باید د افغانستان د جګړې ختمولو ته توجه ورکړي. ورسپانه وای امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر د پاکستان ضد بیانونه ورکړل، خو اوس ښکاري چې د واشنگټن اداره پوښوي او ولسمشر پر هغه لیک لاسلیک ته قانع کړ چې وزیر اعظم عمران خان د دوشنبه پر ورځ ترلاسه کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر هغه ورځ ویلي ول چې ټرمپ په لیک کې له عمران خانه
د افغانستان د سولې په بهیر کې د اسانتیاو پیدا کولو او د دې د ملاتړ غوښتنې کړې وې. ډان ورځپاڼې سیمې ته د خلیلزاد سفر په اړه لیکلي چې ښایي نوموړي په اسلام آباد کې له چارواکو سره پر هغو اقداماتو خبرې کړې وي چې ورسره به د افغانستان د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي. ورځپاڼه وایي په راتلونکو ورځو او اونیو کې به له پاکستاني چارواکو سره د خلیلزاد د ملاقاتونو د نتیجو پته ولګي، خو د اسلام آباد چیلنجونه هماغه دي چې پخوا ول، او هغه دا چې د سیاسي حل لپاره د طالبانو رضا کول او له افغان حکومت د پاکستان ضد وسلوالو پټنځایونو ختمولو لپاره همکاري غوښتل. ورځپاڼه کاږي چې امریکایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او دا هغه څه دي چې ټوله توجه ورته پکار ده. ورځپاڼه وایي ټرمپ په تیرو امریکایي ولسمشرانو کې لومړی هغه دی چې د افغانستان د جګړې ختمولو واقعي او رښتینی موقع لري. خدا هم سمدا چې ښایي د امریکا او پاکستان اړیکې ژر بیا عادي حالت ته ستانه نشي. ورځپاڼه زیاتوي چې امریکا او اروپایي ټولنه له پاکستان سره د سوداګرۍ مهم تعلقات لري، نو ځکه اسلام آباد ته له هغو سره ښه اړیکې پالل اړین دي. په پېښور کې 12:30 او په کابل کې 12:00 شوې. ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلی سیمو لپاره په قومي مالیاتي وړیا انپسی کې د سند صوبې پرته درې وړو صوبو څخه د 3% برخې ورکولو ضمانت ورکړې ده. د قبایلی سیمو لپاره د مرکز لخوا د کاري ډلې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند سنیټر هدایت الله بیګم مشال رډیو ته د دې پخلی وکړه. وی ویل په صوبې کې چې جوړې کاري ډلې ته لارښوونه شوې چې څه ډول بل مرکز صوبې ته د سپارل شوې ادارو چارې پرمخ بیایي. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا ویلي چې د پښتنو د حقونو ترلاسه کولو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د غورځنګ ویان فیصل خان ډوکټ بیګا مشال رډیو ته ویل د دوی ټولې غوښتنې قانوني دي. بلخوا پرون په پنډه کې د پاکستان د پوځ ویان نصیب کپور خبري غونډې ته ویل پی ټی ایم تر اوسه له تاوتریخوالي کار نه دی اخیستی، خو کله لیکي بهر شونو په ضد به یې اقدام وکړي. د پاکستان د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه وایي حکومت تر اوسه د قومي اسمبلۍ کمیټې نه دي جوړې کړي. دوی تور پورې کوي چې حکومت نه غواړي ته شهباز شریف د قومي اسمبلۍ د حساب کتاب کمیټې مشر کړي. ګوندونه وایي چې تر څو احتساب کمیټې نه وي جوړ شوې نورې کمیټې هم نشي جوړېدی، او همدا وجه ده چې تر اوسه په قومي اسمبلۍ کې د قانون سازۍ عمل ولاړ دی. خو واکمن تحریک انصاف دا ردوي او وایي د ګل د ورځې د اسمبلۍ په غونډه کې به د احتساب کمیټې د نوي مشر فیصله وشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د زلمی خلیلزاد د افغان حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته تللی. په افغانستان کې د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي خلیلزاد پرون په کابل کې له افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره تر لیدو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد تر کابل مخکې اسلام آباد ته تللی و. هغه به ترکمنستان، بلجیم، متحده عرب اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. او امریکایي الوتکو پرون د یوکرین په فضايي حدودو کې فوق العاده مشاهدتي الوتنې کړې دي. پینټاګان وایي الوتنې یې د پوځي چارل نړیوال تړون سره سم کړې.
د خبرونو لنډیز مو له مشال راډیو واورید. ویاند و ظفر خان. اوس ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننې ورځې له ورځپاڼو څخه درې ادارې غوره کړی دي او لنډیز یې اوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارۍ کلی کې وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امن او استحکام لپاره د پاکستان د هوډ څرګندونه کړې او دې لړکې د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د خط هرکلی کړی. ادارۍ وایي د سفارتي حلقو په وینا کې ټرمپ انتظامی دا کار له وړاندې کړی و، نو نن به د منطقې صورتحال بل رنګ وي او د افغان طالبانو سره به مذاکراتو کې هم مشکلات راکم شوي وي. خو چې د صدر ټرمپ لخوا وزیر اعظم عمران خان ته کوم خط راغلی دی، دا به د افغانستان د سیاسي، سماجی، اقتصادی او جنگی صورتحال لپاره خاص ثابت شي. ادارې اخري کلی کې د افغان طالبانو شرطونه منل به د امریکا لپاره تریخ ګډ ضرور وي، خو لدې به د امن لپاره لار هوار شي او دا جنگ د افغانستان د مسلې حل نه دی. نو اوس به امریکایي صدر لا دا فیصله کول وی چې افغانستان کې امن په کومه طریقه راوستل غواړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای دی وی مدیر هسي په افغانستان کې حالات سم نه دي او دغلته د امن لړکی د امریکا پاکستان سره اکثر سره تعلقات خراب شوی. خود اوس چې د افغانستان امن لپاره امریکا له پاکستان سره کوم اړیکې نیولې دا د منطقې د امن او خوشحالۍ لپاره خوشبینه ګڼل کیږي. ادارې وړاندې لیکي د دې مقصد د نور پیاوړتیا لپاره ټرمپ انتظامی زلمی خلیل زاد پاکستان ته راولېږو چې له اعلی چارواکو سره خبرې وکړي، د کوم چې پاکستان ډېر مثبت جواب ورکړو، او د وزیر اعظم عمران خان په خبره چې دوی تل په افغانستان کې امن خوښته دي، ځکه چې د پاکستان امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. دریا اخر کې وایي اوس ټرمپ انتظامی له پاکستان سره تماس ونیو، نو جغرافیایي حقیقت هم دا دی چې په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان او امریکا مرستې ډېرې ضروري دي. نو باید چې دې لړکی امریکا د پاکستان مشورو ته اهمیت ورکړي. نو وایي وخت ترسپن خپلې ادارې کې وایي د ډالر نرخ یو وار بیا په بره وخت، او دې یو اونۍ کې د ډالر په نرخ کې 2 روپۍ زیاتوالی شوی، او په دغه موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا وه چې سټیټ بینک دوی ته ندی ویلي او نرخ یې سیوا کړی. بل پلو د خزانې د وفاقي وزیر وینا ده چې سټیټ بینک ورته له وړاندې ویلي او د دا خبره وزیر اعظم ته رسولې ده. نو د دواړو په بیانونو کې تضاد د فکر وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي وزیر اعظم وایي چې د ډالر نرخ کې د اضافې نه یره نه ده پکار، نو که وکتل شي نو د ډالر ته نرخ سیوا کېدو سره په ملک کې ګرانی هم سیوا کیږي، او د دې نیخ په نیغه اثرات په ولس پرې وځي. ادارې اخر کې وایي باید چې حکومت دغه لامل ولټوي چې د ډالر بیه ولې زیاتېږي، او بیا په دغه حواله ولس ته هم جواب ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رسنیو په نننۍ کتنه کې مو د واشنگتن او وال سټریټ ژورنال نړیوال ورځپاڼې غوره کړې دي. واشنگتن پوسټ لیکي روسیا اوس شاوخوا 4 لسیزې وړاندې پر افغانستان کړي یرغل ته جواز جوړوي. بل پلو وال سټریټ ژورنال وایي چې داعش د عراق په شمال کې غرنۍ سیمه موندلې او له هغه ځایه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکول غواړي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
واشنگتن پوسټ د مقالې په فایل کې لیکلی دی چې په روس کې یو داسې روایت پاتې شوی دی چې هر حکومت تاریخ ته داسې بڼه ورکوي چې د دوی په ګټه وي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوتین په واکمنۍ کې چې کوم ګامونه پورته شوي دي، په هغوی کې یو دا و چې د ستالین د وخت کمی ترانه یې بیرته بحال کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه روس اوس څه کم 4 لسیزې وړاندې پر افغانستان کړي یرغل ته جواز جوړول غواړي. د روس قانون جوړونکو تیر میاشت د داسې یو قانون مسوده منظور کړه چې له مخې یې له 1901 څخه تر 1991 پورې پر افغانستان کړي یرغل ته جواز پیدا سي. د روس پوځ د 1901 کال د دسمبر پر 15 پر امو دریاب واوښت او پر افغانستان یرغل وکړ، او دوی ورځې وروسته یې د هغه وخت واکمن حفیظ الله امین وواژه. د ورځپاڼې په لیکنه حفیظ الله امین هغه واکمن و چې د مرستې غوښتنې پر اساس یې د روس یرغل ته لاره جوړه سوه. ورځپاڼې لیکلی دی چې روس اوس د نوي ممکنه قانون له مخې دې ته جواز جوړوي چې پر افغانستان سوی یرغل له نړیوال قانون سره سم و. د ورځپاڼې په لیکنه د روس د پارلمان آزاد خیالو غړو په وار وار د داسې ګامونو مخالفت کړی دی د کومو د هلو ځلو چې بیا مخه نیول سوی ده. بل پلو وال سټریټ جورنال ورځپاڼه بیا په یو مقاله کې لیکلي دي چې داعش تر ځپل کېدو وروسته اوس د خپلو روزنیزو فعالیتونو لپاره د عراق په شمال کې داسې غرنۍ سیمه غوره کړې ده چې رصد ورته ګران کار دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا ډله اوس د کرایکو په نامه دې سیمه او د عراق او شام په ورته غرنۍ سیمو کې بیا سره راغونډېږي. ورځپاڼه لیکي چې د یو تازه رپورټ له مخې اسلامي دولت وسلواله ډله دا وخت په عراق او شام کې شاوخوا 1500 وسلوال او شاوخوا 400 میلیونه ډالر شتمنۍ لري. وال سټریټ جورنال لیکي چې یادې ډلې لا هم په عراق او شام کې سړي تښتونې، بتا اخیستلو او د نشي موادو قاچاق ته دوام ورکړی دی. ورځپاڼه بل پلو د عراق په حکومت کې مهمې ستونزې ته ګوته نیسي او لیکي چې هغوی هم په فرقیز ډلو ویشل شوي دي چې لوی شمیر پکې تر عراق و ایران ته وفادار دي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي له یو نړیوال پوځي تړون سره سم یې د اوکراین پر فضا حیرانوونکی پرواز کړی دی. پینټاګان دا پرواز د روسیې د هغو اقداماتو په جواب کې کړی چې واشنگتن پارونکي، ګواښونکي او زیاتېدونکي فعالیتونه بللي. ځینې ناتایید شوي رپورټونه وایي پینټاګان په پام کې لري چې تورې بهیرې ته خپله یوه جنګي بیړۍ هم واستوي. احمد تکل معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې په توره بهیره کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچن شوي، پنټاګون تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړې. خبر پاڼه زیاتوي چې متحدو ایالاتو او متحدانو یې د آزاد اسمان د تړون له مخې دا الوتنې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. له 2002 کال راهیسې 34 هیوادونو چې د آزاد اسمان تړون یې لاسلیک کړی، د یو بل په فضا کې د بې وسلو الوتکو الوتنې کړي دي. دا الوتنې په عادي حالاتو کې له مخکې پلان کیږي، خو دا تړون هغو فوق العاده او له مهالویش پرته الوتنو ته هم اجازه ورکوي چې دواړه لوري موافقه پرې وکړي. د متحدو ایالاتو د پرونۍ الوتنې په اړه اوکراین موافقه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې په توره بهیره کې د اوکراین پر کشتیو بې دلیله حمله د روسیې لخوا د پارونکو او ګواښونکو مخ په زیاتېدو حرکاتو د خطرناکې لړۍ یوه برخه ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې متحد ایالات له روسیې سره ښه اړیکې غواړي، خو دا کار تر هغه وخته ممکن نه دی چې په اوکراین او نورو هیوادونو کې د روسیې غیرقانوني او بې ثباته کوونکي فعالیتونه روان وي. د سی ان ان ټلویزیون د راپور له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې تورې بهیرې ته خپله یوه جنګي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې راپورونو پر وړاندې چې تر اوسه تایید شوي هم نه دي غبرګون ښودلی، د روسیې د پارلمان د مشرانو جرګې یا فدراسیون د شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساچف تاس خبری آژانس ته وویل چې په توره بهیره کې د امریکا پوځي حضور به په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي. د همدې جرګې د دفاع او امنیتي کمیټې مشر ویکتور بونداریف هم تاس آژانس ته وویل چې تورې بهیرې ته د امریکا د جنگي کشتیو راتګ به د روسیې لپاره نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد یو نوی اقدام وی. د اوکراین دولتي ځواکونو د 2014 کال په اپریل میاشت کې وروسته لدې چې روسیې کریمیا ټاپو وزمه له خپل قلمرو سره زمیمه کړه، د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پر ضد جګړه پیل کړه. خو د کیف او مسکو په اړیکو کې کړکیچ د نومبر په 15 نیټه وروسته له هغه زیات شو چې روسیې په توره بهیره کې د اوکراین د سمندري ځواکونو پر کشتیو ډزې وکړې. له دې وروسته روسیې د اوکراین درې کشتۍ او 24 ماڼوګان ونیول، خو د نړیوالې ټولنې له پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه اسیران دي.
د احمد تکل رپورت موارد په افغانستان کې د کوچنی میسی په نوم پیژندل شوی ماشوم کورنۍ وایي نام نه وطن پرې خودو تاړ کړي. داغه ماشوم چې د پلاستیک یو خلطه یا لفافه یې اغوستې وه چې ورباندې په قلم د فوټبال نومیالي لوبغاړي لیونل میسی نوم لیکل شوی و. د دې ماشوم یو ویډیو هم ډیره مشهوره شوې وه. د ده کورنۍ د فرانسې له خبري ایجنټ سره خبرې کړې دي چې ظفر خان یې پښتو ژباړه اوروي.
مرتضی احمدی د لوبغاړي میسی سره د مینې لقبله په 2014 کال کې د پلاستیک له کڅوړې د هغه جوړ کړی شرط په تن کړ او ویډیو او عکسونه یې په ټولنیزو او نړیوالو رسنیو کې مشهور شو. میسی د نړۍ په سطح د فوټبال مشهور لوبغاړی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف د خیرخېګړې سفیر دی. نوموړي په 2014 میلادي کال کې په قطر کې له خپل مینهوال ماشوم مرتضی سره ولیدل او په خپل لاسلیک کړی شرط او یو فوټبالي ورته ډالۍ کړل. مرتضی احمدی د افغانستان د غزنی ولایت د شیعهګانو د سیمې جاغوري استوګن دی. په وروستیو کې له جاغوري د طالبانو د برید په ترڅ کې 4000 کورنۍ بې ځایه شوې. د مرتضی کورنۍ هم په دوی کې شامله وه. دوی اوس په کابل کې د کرایه په یو کور کې اوسیږي. له جاغوري د تېښتې په مهال ورڅخه د میسی ورکړل شوی شرط، فوټبال او د کور نور سامانونه هم هلته پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د تازه راپور له مخې سکه له 300000 زیات افغانانو د بدامنۍ له ویرې له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په دې کې 85% ماشومان دي چې مرتضی هم پکې شامل دی. د وړوکي میسی یا مرتضی مور شفیقی AAP خبری ایجنس ته ویلي د زوی شهرت ورته ستونزې پیدا کړي. طالبان یې د زوی پسې ګرځي او ان په کابل کې هم ورته خپل بچي خوندي نخکاری. شفیقه وایي خلک ګمان کوي چې میسی یې بچي او کورنۍ ته پیسې ورکړي دي. د مرتضی پلارنۍ سیمه جاغوري افغان ځواکونو بیرته د وسلوالو له منګولو پاکه کړي، خو شفیقه وایي بیرته تلو ته زړه نه ښه کوي او ښایي
بیا طالبان د دوی په سیمه يرغل وکړي. د مرتضی یا وړوکی میسي کورنۍ په 2014 کال کې پاکستان ته تللی وه او هلته یې په کم خوندي هیواد کې د پناه غوښتنه هم کړې وه، خو د پیسو تر خلاصېدو وروسته بیرته خپل وطن ته ستانه شوي وو. وړوکی مرتضی ای ایف ای خبري اجانس ته ویلي غواړي چې د میسي څخه ترلاسه شوی شرط او فوټبال ورته بیرته میلاو شي او بیا فوټبال وکړي. همداراز غواړي چې له میسي سره وګوري او هغه میدان ته لاړ شي چې هغه پکې لوبیږي.
ظفر خان نمو د مقالې مهمه برخه ورده. اوس بلې مقالې ته ورزو. رویټرز خبري ایجانس په پاکستان کې د یو شمېر بهرنیو مرستندویو ادارو د دفترونو تړل کېدو پر موضوع لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ځینې غربي ډیپلوماټان د پاکستاني حکومت د اقدام خپه کړي. دا چې ولې، ځواب یې هارون باچاره کوي.
رویټرز خبري ایجانس د دوو غربي ډیپلوماټانو په حواله وایي د پاکستان له لوري د 1300 مرستندویه سازمانونو د وستلو اقدام به د هغه هیواد د 1200 میلیونو وګړو ژوند اغیزمن کړي. د ډیپلوماټانو زیاته کړې ده په داسې حال کې چې د جنوبي اسیا دغه هیواد د تعلیم او صحت په برخو کې خلکو ته د خدمتونو رسولو په لړ کې له ستونزو سره مخامخ دی. د اکشن ایډ په نوم یو سازمان 13 اونۍ وویل له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت ورته نور د کار کولو اجازه ورنکړه، دوی خپل دفتر تړي او کارمندان فارغوي. د امریکا د خارجه چارو وزارت د بهرنیو مرستندوی ادارو د تړلو د پاکستان حکومت پر اقدام خفګان ښودلې. د وزارت په خبره له کاره منکل شو د 1300 سازمانونو کلونه په پاکستان کې کار کړی، د هغه هیواد زرګونه وګړو ته روزګارونه ورکړي او د عامو خلکو د ژوند ښه کولو لپاره یې هلې ځلې کړې دي. د پاکستان د داخله چارو وزارت تایید کړی چې د 1300 غیر سرکاري ادارو د کارونو بیرته پیلولو درخواستونه یې رد کړي دي. وزارت په دغه اړه له نور تفصیل ورکولو ډډه کړې. مرستندوی سازمانونو او غربي ډیپلوماټانو ویلي د پاکستان حکومت د دغه ادارو د کارونو تړلو د غوی د اپیلونو د ارزونې په چارو کې له شفافیت کار نه دی اخیسته. یو غربي ډیپلوماټ نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ایجانس ته ویلي د تاسف وړ خبر ده چې پاکستان پرته له دې چې کوم قانع کوونکی دلیل راوړي خپل 1200 میلیونه وګړي له بهرنیو مرستو محروموي. لیکن وایي د پاکستان خارجه وزارت د 13 نومبر میاشتې پر 15 ویلي وو چې د بهرنیو ادارو په اړه د حکومت پالیسۍ د ولس د پرمختیا له ضرورتونو سره په سمون کې دي او دا چې اسلام آباد د خارجي ادارو مرستو ته د قدر په سترګه ګوري. لیکن کاږي د پاکستان حکومت تیر کال 20 نړیوالو ادارو ته په هغه هیواد کې د خپلو کارونو تړلو وویل چې ورڅخه 1300 دغه اقدام پر ضد له حکومت سره اپیلونه جمع کړل. لیکن زیاتوي په پاکستان کې له کاره منکړل شو له بهرنیو ادارو څخه اکثرو یې د خلکو د بشري او جمهوري حقوقو په برخو کې فعالیتونه کول.
له هارون باچا څخه مو د رویټرز ایجنټس د مقالې مهمه برخه اورېدې. د پاکستان د پولو ټرمینالونو یا اډو عمومي مشر کرنل عزیز خټک وایي د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر سوداګري ورځ تر بلې پراخېږي. نوموړي نن مشال راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او پاکستان سوداګر د شپې مهال هم کاروبار وکړي شي. عمر وزیر له کرنل عزیز خټک سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې د غلام خان پر بندر رسمي سوداګري کله پیل شوه او وسه حالي ځلې دي.
منګا د دې مارچ 9 نیټه نه دا ټرمینل چې د اغاب کار شروع کو. اول منګا سٹارټ د دواړو ملکونو د دې کنسلټیشن نو ورستو څلور ګاډي په ټرایل بیس باندې لګلیو او دا سترینث کم دی د گاډو نمبر دا ورس پورس زیاتیږي. د ټول گاډي چې کم خالی گاډي راځي د 200 ته ورسېدو او د فوج او د اف سی او د ټولو په مدد سره د سیویل اډمنستریشن په مدد سره ان شاء الله ولزی ضرب منګه دا 500 گاډو ته ورسو.
په دې کې نور کوم هغه اقدامات شوی دي، خصوصا د اتوار چوتي چې کوم ورکی دی لایټینګ سیستم ورکی دی چې د شپې باندې تجارت کوي. بیا به د دې سره د سیمه چې کوم معیشت دی سمره پرمختګ به وي.
په بارډر باندې به د دواړو هیوادونو تاجرانو په مدد سره او د سیویل اډمنستریشن په مدد سره لایټونه لګي او زمونږ په ټرمینل کې آلریډي 36 چکم دی اغا الیکٹرک ٹاور چی دی اغا آن دی او کدش پہ ہم پہ دی تجارت کی گی نو انشاءاللہ اللہ ریز اغی کے ہم سے رکاوٹ نشتا جی دیزے کی چکم ہی نوکاریانی دی پہ دی ٹرمینل کے اغی کے 90% انگا لوکل خلق آخستی دی او دا مزدوری پہ شکل کی تقریباً 10-200 پورے خلق چکم دی اغا روزانہ تی ساخلی او پلارا باندے کتا سو گو رہے پر روڈ باندھے کمزے کے ٹائر شاپ کو لاوی گی، کمزے کے پیٹرول پمپ کو لاوی گی، ہوٹل کو لاوی گی او دخل کو انشاءاللہ العزیز دابا نورام زیاتی گی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو.
پرون په پیښور کې سیټي پونتون د هغو خځو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه چې واړه کاروبارونه لري غونډې ته ورغلي او ښځو مشال راډیو ته ویل چې دوی له پروګرام را زده کړه وکړه او داسې بېلابېل کاروبارونه لري چې په کور دننه یې هم کولی شي. په غونډه کې د ښځو لپاره پر کاروباري موقعو هم خبرې وشوې. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ پیښور کې د ښځو لپاره د یو پرایویټ پوهنتون لخوا د پروانې خانم په نوم یو پروګرام وشو چې مقصد یې د ښځو د کار روزګار صلاحیتونه مخې ته راوړل وو او ښځې با اختیاره جوړول وو. د پیښور سیټي یونیورسټي دا پروګرام د ګرلز ګایډ پاکستان او د ښځو کامی کلب په مرسته جوړ کړی شوی وو. د پروګرام د راغلي کیرن شاه په وینا چې هغه تصویرونه او ویډیوګانې په خادو او نورو پروګرامونو کې جوړوي او هم دا یې کار دی. دا وایي چې دلته ځکه راغلی چې خپل کار په اړه خلک خبر کړي.
زه خو نت ورکینګ لپاره راغلی یم، ولی چې زما خو مخکې نه هم لکه پیژني خلک دلته، خو دا دی چې بیا هم دلته اپورچونیټیز دي چې مونږ ګروت کولی شو کنه. دې باره کې
د سواد دولسم څخه کوونکی زرلش خان وایي چې خیبر پښتونخوا کې په کورونو کې د بوټو لګولو کار کم شوی او خلک دې اړخته اوس ډېره کمه توجه ورکوي. د نوموړي په وینا چې دا د ونو بوټو کار شوق لري او د بوټو خرڅولو کاری لکوره شروع کړي.
کوم چې موږ کاروبار روان کړی دا په نور خلکو باندې سوشلی کم امپیکټ پرې وباسي، لکه پر خلکو ته څه فائدې ملاويږي او کم لکه دغه ورسره زیاتیږي د خلکو. یو منت اوسو چې مخفل کور کې یو اوړکې سیټ اپ کلاو کړی دی زه انډور پلانټس خرڅوم.
د پروانې خانم پروګرام د منتظمینو په وینا چې داسې پروګرامونو د لارې نه یوازې کار روزګار کوونکو بلکې زده کوونکو ته هم د پرمختیا موقع ملاويږي او داغي اعتماد نور هم ښه کیږي.
د سواد په منګوره کې پرون یو روزنیزه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د بلدیاتي ادارو له کارکونکو سره سره ولسی وګړو هم ګډون وکړ. د دې غونډې موخه د پرمختیايي چارو لپاره د بودیجې جوړول یا بجټ جوړول او په دې عمل کې د خلکو ګډون وو. د غونډې جوړونکو مشال راډیو ته ویل دوی دا هم غوښتل چې د ولس له واقعي اړتیاو خبر شي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
پنګوره کې د تحصیل بابوزۍ په ودانۍ کې د مقامی غیر دولتي ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي لخوا یو سیمینار تابع شو چې مقصد یې د ترقیاتي قانون لپاره بجټ جوړولو کې د عام ولس څخه هم رای اغستل وو. سیمینار په اړه د یادې ټولنې مشر محید الدین ویل
په کار دا و چې اب بلدیاتي کم نظام چې جوړ لی چې په هغه باندې عمل درامندو شي او دغه کار د منتخب نمائندگانو ته کم چې کونسلران دي کم ناظمین دي دوی ته په حواله شي او کم د قومي د صوبایي اسمبلی زمنګا کم قانون سازي چې کیږي هغه قانون سازي طرف ته ترجیح ورکي. زمنګا دلته د راغونډې دو مقصد دا چې د خلک پوه شي چې بجټ څه ته وي او بجټ کې کم کم خلک شاملول پکار دي.
د تحصیل کونسل لپاره بجټ جوړونکو یو ماهر مشتاق علي وای چې دغه سیمینار په دې ډول ګټور وو چې دوی ترې زده کړه وکړه چې ترقیاتي بجټ کې عام ولس به څنګه شامل وو.
په دې عمل کې د عوامو شمولیت چې دی دا یو بنیادی او یو ډیر ضروری او اهم کار دی. موږ ته هم په دې کې د زده کړې موقع ملويږي، هم په دې کې خپل رائے اظهار کول او خپل مشکلات او خپل چیلنجز چې موږ ته کم دي په سرکاري لیول باندې په ذاتی حیثیت کې دا غیر اظهار کول موقع ملو شو.
سیمینار کې ویل شو چې د تحصیل کونسل پر راتلونکو اجلاس کې منتخب شوی ټولو غړو سره مشوره کولای شي او د ولس لپاره ترقیاتي بجټ منظورول نه وړاندې به د عام ولس څخه هم رای اغستې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. اوریدونکو، په پیښور کې د څارویو او چرګانو د فارمونو کاروبار ته د ودې ورکولو لپاره دوه ورځنۍ حکومتي نندارتون او میله پرون پای ته ورسېدل. په دې نندارتون کې کاروباریانو ته د نوې ټکنالوژۍ او طریقو ښودلو انتظام شوی و. حکومتي چارواکي وایي دا د وزیر اعظم عمران خان د هغه پلان برخه ده چې ورسره د بېوزله کسانو کورنۍ اقتصاد ښه کیږي. خالد خان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د کرکلی او لایسټاک وزیر محب الله خان ویل دی صوبایي حکومت به د وزیر اعظم عمران خان ویژن عملی کولو لپاره په صوبه کې د غوښې او پیو پیداوار زیاتولو لپاره زمیدارو او عام ولس سره مالی مرستې کوي. پیښور کې د ډیری فارمنګ اسوسییشن او د څارویو ساتلو د محکمې د انتظام لاندې د یو نندارتون په مهال صوبایي وزیر محب الله خان وویل د دوی حکومت به زمیدارو ته تخم او سری په کم قیمت ورکوي او دغه شان د سارو او چرګانو ساتلو د روزګار لپاره به زمیدارانو سره مالی مرستې کوي.
سمال فارمر زمونږ سمره دی، پاګه کې زمونږ میډل کلاس سمره فارمر دی. هغه مطلب چې هغه دی فیلډ کې مخه دراشي او کم چې زمونږ ضرورتونه دي د غوخې د پي د پيو او نور مطلب چې په اګریکلچر سایت باندې هغه زمونږ د ملک په هغه کې په خپل باندې خود کپیل شي.
د پښتونخوا د کرکلي وزیر محب الله خان زیاته کړه چې دا پا پاکستان په پا اویا کال تاریخ کې یو وزیر اعظم د غریب اولس د روزګار او د هغوی د ګټې خبره کړې ده. نو اوس شتمن او مالدار خلک د بیان پورې خندا کوي.
دا پاولنی ځل باندې پاکستان کې یو وزیر اعظم دی چې هغه د غریب خلکو خبره وکړه. کوم دی زمونږ زیات تر میجارټی چې کوم ده 85% خلک زمونږ هم دغه د چرګو او د لایو سټاک غریبانه خلک دي. او د بدقسمتۍ نه چې زمونږ وزیر اعظم په هغه ته پرایورټی وګرځول نو مطلب چې اشرا بیا هغه پر خنداګانې وکړي.
دا دغه نندارتون یو منتظم او د لایو سټاک پخوانی ډایرکټر غفران خان مشال ریډیو ته وویل چې د پنجاب په نسبت خیبر پښتونخوا کې د سارو ساتلو او چرګانو د فارم روزګار په حق لا د دې صوبې خلک د نوي او سنسي طریقو نه دي خبر.
په صوبې کې لومبه لایو سټاک ان پولټری فارم کنونشن دی ته ډیر زیات دغه بیجی اثرات به ان شاء الله زموږ انډستری چې کوم دی د پولټری خالي انډستری دا خو لایو سټاک نه ان شاء الله به انډستری به جوړیږي او دا چې کوم دی موږ به هر کال کو.
دا خیبر پښتونخوا د ډیری فارمینګ اتحادی مشر احمد کمال خان اول باید چې حکومت زمیدارو او فارمرانو ته نوې ماشینان او د سرو د پاره خوراک او دوایانې په ارزان او اسان قرضو باندې ورکړي.
ځکه چې اوس کوم نسل مونږ غواړو هغه هیوی الیکټریشن دی نو هغه د لاسو په چوایې نه کیږي چې په لاسو د خلک لوشي. ځکه چې د یو انیمل ټول ټایم د لوشي اته منټه دی چې په اته منټه کې چې تا ارسونه را لرې کړو هغه کني واپس وخیږي او که دغه بیا دوه ورځې ونه لوشي لشي نو په دې کې وچی دا پی.
دا پیښور شالم پل سر نږدې دغه نندارتون بیلابیلو کمپنیانو د سارو د خوراک دوایانو او د ډیری فارمینګ د ماشینانو سټالونه لګولي دي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نو مشال رادیو د دې لومړی خبری سات اخرنی رپورت وستر خبرو. د خیبر پښتونخوا شاعران، لیکوالان او هنرمندان ګیله لري چې حکومت ورسره مرسته نه کوي او نه په دې برخه کې سنجیده دي. دوی پرون مشال رادیو سره خبرې وکړې. د هغه شاعر یادونه وکړه چې تیره اونۍ مړ شو، مرداراز مروت، او ویل چې افغان حکومت نه یوازې د کلتوري شخصیتونو مرسته کوي بلکې په جایزو یا ایوارډونو یې هم لمانځي. خو د پښتونخوا کلتور اداره وایي د هنرمندانو او لیکوالانو سره د مرستې پروګرامونه لري. د پښتونخوا د کلتور اداره دا هم وایي چې د هنرمندانو د مالی مرستو لپاره یې هم لارې برابرې کړې دي او چې کله د هنرمندانو نمونه ورکول وي نو وفاقي حکومت ته ورکوي چې بیا ورته ایوارډونه یا جایزې هم ورکړي. پر دې موضوع نجیب عامر تفصیلي رپورت جوړ کړی دی.
عمر دراز مروت د خیبر پښتونخوا نوموړی شاعر و. د نومبر له 6 تر 9 د پېښور یو روغتون کې داخل و، بیا په 9 نومبر وفات شو. ملګری وایي د بیمارۍ دوران افغان حکومت پوښتنه کوله، خپل استازی ورولېږل، د افغانستان لیکوالو خپلې مرستې زر واستولې، خو په خپله د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان چارواکو هیڅ ډول مرسته ورسره ونه کړه، تپوس یې هم ونه کړ. لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی وایي د پښتونخوا د کلتور اداره چې د رنځورو هنرمندانو، شاعرانو او لیکوالو پوښتنه مسؤلیت دی، ډیر کله په دې خبره هم نه وي چې د روغتون په بسترې پروت فنکار، شاعر یا لیکوال د څومره ارزښت وړ دی او څه ډول مرسته باید ورسره وشي.
کلتور کوم څنګه ده هغه داسې ډېر نه خبرېږي چې د فنکارانو، شاعرانو، ادیبانو څه حالات. کله کله ورته موږ ادبي ملګري ووایي سره دغه مسله ده فلانی چې دی هغه مرګي حال کې مرستې وکړي او مخکې به داسې کېدل چې لم سم څه امداد به د خوارانو، ادیبانو، فنکارانو سره کېدو هغه هم اوس داسې ډېر په ځای نه ده پاتې او د حکومت له خوا په کلتور کې داسې دلچسپي هم نه ده پاتې. نو زه دا ګڼم چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی یا خو د هغې زړه نه شته چې مرسته وکړي او یا د هغې دا پوهه نه د وطن په مضبوطولو کې او د وطن په چمتو کولو کې.
دا یوازې عمر دراز مروت نه دی، داسې لسګونه نور شاعران، هنرمندان، لیکوالان او فنکاران دي چې په ژوندوني ورته افغانستان وډونه ورکوي، لاس امدادي کوي، چې ناجوړه شي پښتنې ته پلاوي لیږي او چې وفات شي نو بیا مړې شاړي. پښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت یا د خیبر پښتونخوا د کلتور اداره څه کوي. لیکوال، شاعر او قانون پوه اکبر هوتی د پښتونخوا د کلتور د ادارې سره نږدې پاتې شوی او څو کاله ورسره دنده هم ترسره کړې ده. هغه وایي د ځایي هنرمندانو، لیکوالو او شاعرانو سره وخت په وخت میاشتنۍ مرستې وشي خو مستقل څه نه کیږي. دی وایي د بیماری او مرګ پر مهال هم د مرستو پیکیجونه شته چې ورته د بیماری او مرګ وظیفې یا الاونس وایي. د نوموړي په وینا کله چې په میډیا کې د یو هنرمند، شاعر یا لیکوال په اړه فشارونه زیات شي د کلتور ادارې یو څه پوښتنه وکړي. له اکبر هوتی مې وپوښتل آیا د عمر دراز مروت سره مرسته شوې وه؟ هغه راته وویل
عمر دراز مروت په حواله باندې داسې څه نه دي شوي، ځکه چې د عمر دراز مروت چې ډېر زر دغه شنه د هغې لپاره یو درخواست جمع کېږي. هغه درخواست کې کته دي، یعنې تاسو خبر یې چې په پاکستان کې په سرکاري ادارو کې یا دفتري ستونزې ډېرې زیاتې دي او څو د موجوده د صوبایي حکومت سره د فنډ د نشتوالي خبره هم ده. نو عمر دراز مروت چې کوم دی، چې یو ډېر د پښتونخوا وطن یو وتلی شاعر او یو ډېر لوی ادیب او ډېر زیات ستړی کړی دی، خو د هغه د پاره په سرکاري توګه باندې لا تر اوسه پورې څه نه اعلان شوی دی او نه د هغه د پاره څه ورکړی شوی دی.
په پښتونخوا کې زرګونه شاعران، لیکوالان او هنرمندان دي. دوی د دې خاورې بچی دي چې سخته پرې راشي د خیبر پښتونخوا حکومت ته سترګې اوړي خو مرستې له کابل راځي، پېښور غلی وي. د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې له ډایرکټر شاباز خان نه مې وپوښتل تاسې څه کوئ؟ راته ویل
د ډیپارټمنټ زموږ داسې ده چې ارکستر سیب وکړل
شاباز خان وایي د لیکوالو، شاعرانو، هنرمندانو او د کلتوري شخصیتونو سره وخت په وخت مرستې شوي. دا غوي د ژوند د خکولو لپاره بنور ګامونه هم پورته کوي او د دې مقصد لپاره کمیټیان هم جوړې کړي چې په خپل پښتانه لیکوالان